په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې ده. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوریس نوري هرکلی کوم. اور چې د هلمند سولې ولسی حرکت له وسلوالو طالبانو غواړي چې تر راتلونکو درې ورځې پورې د حکومت په څیر د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او اور بند اعلان کړي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د وروستیو لیدنو کتنو له حاله مو خبرو. دوه د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالم محمد صالح دا خبرونه اوروي.
اجرائیه رئیس وی افغانستان حاضر دی د اوبو د ستونزو د هواري پر سر د سیمې له هیوادونو سره ګډه هڅه وکړي. امریکا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا څخه ووتله. په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن درې مسابقې کیږي. د حکومت اجرائیه رئیس وی افغانستان حاضر دی د اوبو د ستونزو د هواري پر سر د سیمې له هیوادونو سره ګډه هڅه وکړي. عبدالله نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې اوب د پایدار پرمختګ لپاره په نوم جوړ شوی کانفرنس ته په وینا کې وویل:
Lack of access to safe
د اوبو د سرچینو د وچیدو او د اوبو د ککړتیا ترڅنګ د چاک د پاکو اوبو سرچینو ته نه لاسرسی او د روغتیایي اسانتیاو محدودیت نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول پرمختللیو او پرمختیایي هیوادونو ته لویه ستونزه جوړه کړې ده. که چیرې د اوبو د مدیریت په اړه خپل ظرفیت زیات نه کړو، د اوبو ککړتیا او د اوبو اړوندې نورې خمیسې به چې ورسره لاسو ګرېوان یو لا پسې زیاتې شي.
شغلی عبدالله ویل چې افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د اوبو لږې زیرمې لري او اقلیمي بدلون د دې سبب سوی چې د واورو ذخیرې ویلې وچکالي زیاته او د اوبو ککړتیا پراخه سي. د افغانستان اجرائیه رئیس ویل اوسنۍ شمیرې ښیي چې تر 2050 میلادي کاله پورې به د افغانستان نفوس دوه برابره زیات سي، چې ورسره به د اوبو ستونزه هم پراخه سي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال له پایله د طبیعي آفتونو او ناامنیو له کبله تر یو لکه دوه ډیر زره زیات کسان بې ځایه سوي دي. د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي چې د جنوري له اولې د جون تر ولسمې یو لکه دوه ډیر زره او وڅلور افغانان له خپل سیمو کډې کولو ته مجبور سوي دي. دغه ادارې په خپل راپور کې چې د سه شمې نه وخت خبر کړي ویلي تر 15,000 زیات کسان یوازې 13 اونۍ بې ځایه سوي دي. د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې 4,15,000 کسان بې ځایه سوي وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي تېره شپه په بادغیس کې د ملي اردو یوول سرتیري د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل سوي. د دغه وزارت سرپرست ویاند برید جنرال محمد ردمنش نن ازادي راډیو ته وویل:
شب گذشته طالبا
که څه هم موږ په جدي توګه اوربان تجمن یو، خو تېره شپه طالبانو په بالا مرغاب کې برید وکړ چې په کې زموږ یو له سرتیر شهیدان شول او نه تنه نور سرتیر موټاپیان شول.
تر دې مخکې د بادغیس د ولایتي شورا رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په دغه برید کې د ملي اردو دیش سرتیر وژل شوی، بلخو په فرای کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې لړ تر لړه ول افغان پوځیان وژل سوي. د جرمني خبري اجنس په حواله د فرار چارواکو نن ویلي چې د افغان پوځیان په بلبلوک او جوان ولسوالۍ کې وژل سوي. د اورزګان چارواکو بیا په دیروت ولسوالۍ کې د درویو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او یو د ټپي کېدو خبر ورکړي. دا پیښه په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د افغان طالبانو په وړاندې د اوربند موده غځولې ده. په غزنی ولایت کې چارواکو له وسلوالو طالبانو سره د پټو معلوماتو شریکولو په تور د دوو پولیسو د نیول کېدو خبر ورکړی. ویل سوي چې دغو دوو پولیسو په ګیرو او اندړو ولسوالیو کې د ملي اردو پټ معلومات له وسلوالو طالبانو سره شریکول. د غزنی د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي اعلامیه وایي چې دغه دوه پولیس پرون د استخباراتي معلوماتو پر اساس نیول سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا څخه ووتله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون اعلان وکړ چې هیواد په دې خاطر له دې شورا وځي چې د دې په خبره دې شورا تل د اسرائیل او د اصلاحاتو د اړتیا پر ضد یو طرفه دریځ نیولې وو. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ګډ خبری کانفرنس ته وویل:
The council's continued and well documented bias against
the Israel په وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا روان توپیری چلن نه انکار منون کړي. د شورا لخپل تشکیل راهیسه د نړۍ د نورو برخو په نسبت د اسرائیل د غندلو لپاره ډیر پریکړه لیکونه تایید کړي دي.
که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر زاید رادال حسین د پریکړه خوښنونکي بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اداري د پریکړه ستایلې ده. ایران د روسیې او سعودي عربستان هغه پلان رد کړ چې د تیلو د تولید د زیاتولو په اړه دی. په پام کې دا پریکړه روانه اونۍ دغه سازمان په غونډه کې د تیلو د بیو د لوړېدو له کبله د مصرفونکو د شکایتونو په ځواب کې وسی. د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګنه پرون ویانا ته له رسیدو سره سم ویل فکر نه کوم چې په دې غونډه کې به کومې موافقې ته ورسیږو. د اوپک یا د تیلو د لویو تولیدونکو هیوادونو مرکزي دفتر په ویانا کې د مسکو او ریاض پیشنهاد کړی چې په ورځ کې د 1 میلیون او 8 لکه بیرله تیلو تولید له کمولو به شاته کیږي. پروسی کې د فوټبال د 2013 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن درې مسابقې کیږي. اوله مسابقه د افغانستان پر وخت مازیګر پر 3:30 بجو د پرتګال او مراکش ترمنځ کیږي. دویمه مسابقه به پر 9:30 بجو د یوروګوای او سعودي عربستان ترمنځ وسی او دریمه مسابقه د شپې پر 10:30 بجو د ایران او هسپانیا ترمنځ په پام کې ده. او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې له روسي چارواکو غوښتنه وکړه چې په توقيف کې د یو بلاک لیکونکي قضیه په دقت وڅېړي. په نیویارک کې دغه کمیټې پرون په ویلامه کې له روسي چارواکو یو بیا غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره الکساندر والوف خوشی او د درملنې امکانات یقیني کړي. بلاک سوچی پونم د وی بلاک مؤسس چې وی پانه اوس بلاک سویل پینزو میشتروي سي د خزي په تور په توقيف کړي د دغه تورونه ردوي.
له سلام محمد صالح نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې غواړي. به هم د خبرونه ولولې د ازادي رډيو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رډيو ټکي اورګیا ازادي رډيو ټکي کم د هلمند سولې ولسی حرکت له وسلوالو طالبانو غواړي چې راتونکو درې ورځو پورې د حکومت په څیر د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب و یا ور باندې اعلان کړي.
موږ پر وسلوالو طالبانو ژغ کوو چې د افغان حکومت دغه اوربند ته جواب اوربند ورکړي.
د سولې لپاره په افغانستان کې دننه او بهر هڅې به ډیر ژر د پام وړ نتیجه ورکړي.
د افغانستان د رسول الله اوسم د بازو هیوادونو لپاره واضح نه ده او د بازو هیوادونو ګټې لا اوس پورې په افغانستان کې د رسول الله تعریف شوي نه دي.
په دې اړه د چارو د یو کار په نظر اخیستې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د پاکستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو له مشرانو سره د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله د وروستیو لیدنو کتنو حال به له دوشنبه د ازادي راډیو له خبریالو واوري. د انتخاباتو په اړه د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د احتمالي کاندیدانو له هغه وروستي فهرست څخه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو له ازادي راډیو سره شریک کړي دي ښکاري چې ډیرو لږو ښځو د ولسوالیو د شوراګانو لپاره ځانونه کاندید کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ایران د سعودي عربستان او روسیې له هغه وړاندې سره مخالفت وکړ چې ویلي دي د تیلو تولید زیات شي. دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. د اساسي بشري حقونو په پروګرام کې مو د جګړې د قربانیانو د حقونو په اړه خبرې کړي دي.
هر دولت مکلف دی چې د هغه قربانیانو څخه چې د وسلوالو نخټو او تروریزم له برخې چې زیانمن کیږي باید دوی له غونه هغه قانوني حمایت وکړي.
د جون په شیبو کې مو د چمبه یاد دایره تاریخ ته کتنه کړې ده. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د هلمند سولې ولسی حرکت له وسلوالو طالبانو غواړي چې راتلونکو درې ورځو پورې د حکومت په څیر د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب وایي. د دغه ولسی حرکت مطبوعاتي مسول بسم الله وطن دوست نن ازادي رادیو ته وویل چې ولس د حکومت په شان له طالبانو هم هیله لري چې اوربند اعلان او د سولې خبرو ته ځان تیار کړي. په عین حال کې مر افغان کارپوهان وایي که طالبان د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي دا په دې معنی ده چې دوی خپلواک نه دي او له کوم بل ځایه کنټرولېږي. نور هاله د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر راپور کې اوري.
له هلمند نه تر کابل د سولې ولسی حرکت غړي وایي وسلوالو طالبانو ته درې ورځنۍ ضرب الاجل ټاکلې سو د ولس غوښتنو ته په مثبت ځواب ویلو سره خپل خپلواکي ثابت کړي. دغه ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د چهارشنبې پورځ ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبان د ولس غوښتنو ته درناوی وکړي او د حکومت اوربند ته په اوربند ځواب ورکړي.
موږ پر وسلوالو طالبانو ژغ کوو چې د افغان حکومت دغه یو میاشتنی اوربند ته جواب اوربند ورکړي. وسلوال طالبان ته موږ درې ورځې وخت ټاکلی دی. هغوی به په دغو درو ورځو کې ځان همداسې لکه افغان دولت چې خپلواکي ثابت کړ پریکړه خپله وکړه، افغان جمهور رئیس تصمیم خپله ونیوه، چا ته یې زنګ ونه وهه، له چا سره مشوره ونه کړه، لدوی څخه هم ولس همدا تمه لري چې دوی دې هم همدا سي خپل پریکړه ولس ته واوروي.
خغل وطن دوست وایي ک وسلوالو طالبانو د دغه درې ورځو پورې د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب ورنکړ، نو د هغو سفارتونو په وړاندې بخیمه و هي چې پرې د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه دي. دا په سیال کې ده چې ولسمشر غنی تیر ورځ په کابل کې د دغه ولسی حرکت غړو سره د کتلو پر مهال طالبانو ته د سولې وړاندیز تکرار کړ او ویل چې په هر ځای کې چې طالبان ورته وایي هملته بور سره له هر ډول قید او شرط پرته د سولې خبرو ته حاضر شي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویل که طالبان وړاندیزونه ومني اوربند به یو کال ته وغځوي. خغلی غنی دا هم ویلي چې د سولې د خبرو پر مهال له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پر موضوع خبرې کېدای شي. له دې وړاندې د سولې ولسي حرکت یو مشر اقبال خیبر ویلي دي چې د جګړې د پای ته رسېدو پیغام تر ټولو هغو هیوادونو رسوي چې د افغانستان په شخړه کې ښکېل دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د وسلوالو طالبانو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. خو لیکوال او د سیاسي چارو کارپوه نجیب ننګیال وایي دا چې په افغانستان کې د جګړې دوام ته هیڅ پلمه نه ده پاتې، نو پکار ده چې وسلوال طالبان د ولس غوښتنو ته مثبت جواب وای او د مذاکراتو میز ته حاضر شي.
دوی باید د ولسی غوښتنو ته احترام ولري که دوی واقعا په خپل په دې دعوه لري چې موږ ولسی نفوذ لرو، د افغانستان خلک یو، د افغانستان د خلکو فلاح او بهبود غواړو، باید دوی دا ثابته کړي چې دوی د افغانستان خلکو غږ په دوی باندې تاثیر لري او دوی ورته مثبت جواب ویلی شي. کله چې دا اقدام نه کوي معنا دا ده چې دوی واک نشته او دوی له بل ځایه کنټرولیږي او دا حقیقت ثابتېږي. طالبان په خپل تصامیمو کې خپلواک نه.
خغله ننګیال په دې باور دي چې د اختر په درې ورځو کې د طالبان لخوا د اوربن لیلان وروسته د معلومیږي چې د دغې ډلې په مختلفو سطحو کې روغې جوړې او د سولې موضوع ته لیوالتیا زیاته شوې ده. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و امر چې د هلمند سولې ولسی حرکت له وسلوالو طالبانو غواړي چې تر راتلونکو درې ورځو پورې د حکومت په څیر د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دا هغه ولسی حرکت دی چې څه باندې یوه میاشت مخکې د هلمند له مرکز لښکرګاه څخه د سولې په هدف د کابل پر لور حرکت پیل کړی و او دوه ورځې مخکې کابل ته ورسېدل. په کابل کې هم وړمه ورځ غونډه درلوده. پرون هم په کابل کې د چمن حضوري په سیمه کې افغان ولسمشر البته د دوی لیدو ته ورغی او د دې ولسی حرکت له غړو سره وکتل. د هلمند ولسی حرکت مطبوعاتي مسؤول بسم الله وطن دوست مخکې ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر ورته وویل چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې به اوربند یوه میاشت اعلان کړي. وطن دوست وویل چې د دوی غوښتنه دا وه چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې حکومت باید یو کلن اوربند اعلان کړي، خو ولسمشر وویل چې نشي کولی د خپلو سرتیرو لاس ونیسي. په عین حال کې افغان ولسمشر پرون په ارکل جهادي او سیاسي مشرانو سره هم د سولې په اړه خبرې وکړې. له دغې غونډې وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس له پاکستاني مشرانو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړل. ویل کېږي چې دوی نن هم په اسلام آباد کې د په دې اړه زیات رسنیو ته چې آیا له پاکستاني لوري سره د افغانستان پلاوي پر کومو موضوعاتو خبرې کړي او آیا کومې نتیجې ته هم رسېدلي، تر اوسه پورې رسنیو ته کوم معلومات نه دي رسېدلي. ازادي راډیو هڅه کوي چې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړي. خو د افغانستان د سولې په اړه د وروستیو خوځښتونو په باب پر دې سربیره چې اکثر افغانان د سولې ټینګېدو ته هیله من شوي دي، یو شمېر د چارو سیاسي کارپوهان وایي چې د افغانستان په مسله کې ښکېل هیوادونه په تېره بیا هغوی چې له وسلوالو طالبانو سره نږدې اړیکې لري کولی شي په دې پروسه کې مهم رول ولوبوي، خو دغه هیوادونه هم باید دې نتیجې ته رسېدلي وي چې ګټې ډېرې په افغانستان کې په سوله کې دي که په جګړه کې. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی، خو له هغې مخکې به د سولې د وروستیو هڅو په باب د افغان ولسمشر د سلاحکار یوسف پښتون او دغه راز د ولسي جرګې د یو شمېر غړو نظرونه واورو چې محمد حدیث پردیس په خپل راپور کې راغونډ کړي دي.
په افغانستان کې له موقت اوربند وروسته د پاکستان په ګډون ځینو هیوادونو ته د لوړپوړو افغان چارواکو سفرونو افغانان تر پخوا ډیر سولې ته هیله من کړي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاحکار یوسف پښتون وایي که څه هم دا به ډیر عملي نه وي چې د کلونو جګړه دې ډیر ژر حل شي، خو پیلې ضرور دی. خغلی پښتون د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د جامع سولې لپاره ژر تر ژره ملي ستراتیژي رامنځته کړي.
مقصد دا دی چې د پس دوند کلونو بې نظمۍ او جنگ او بدربدري څخه دا سول راوستل داسې اسانه کار نه دی. د هغه لپاره یو منظم پروګرام پکار دی په ملي سطح سره، په منطقوي سطح سره او په بین الملی سطح سره.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تېره ورځ لوړ پوړی افغان پلاوی د افغان سولې د بهیر او د کابل او اسلام آباد د اړیکو د رغېدو لپاره پاکستان ته تللی و. که څه هم د سې شنبې په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي و چې دغه سفر نتیجې به وروسته په ډاګه شي، خو د چهارشنبې په ورځ بېلابېلو حکومتي ویاندویانو په دې اړه ازادي راډیو ته د معلوماتو د نه لرلو له امله له څه ویلو ډډه وکړه. ټاکل شوی چې د ملي اولی حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د پاکستان له ولسمشر سره د سولې پر وړاندې د موجوده ستونزو په اړه خبرې وکړي. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې لپاره د هلمند د ولسي حرکت له غړو سره په کتنه کې ویلي چې که طالبان یې ومني حاضر دی چې د یو کال لپاره اور بند وکړي. د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو هم په افغانستان کې د سولې او دایمي ثبات د ټینګښت په برخه کې د وروستیو اقداماتو هرکلی کړی او په دې برخه کې د پاکستان په مرسته یو وار بیا ټینګار کړی دی. سه شمې پر ورځ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی قومندان جنرال سکاټ میلر د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل په افغانستان کې د پاکستان له ملاتړ پرته د اوږدمهالي ثبات ټینګول سخت دي خو ناممکن نه دي. د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زازی وطن دوست وایي د سولې په اړه وروستیو اقداماتو دی ډېر هیله من کړی.
لومړی ځل و چې موږ په عمل کې یو څه ولیدل چې هغه ور بند و د دواړو لخوا و. مونږ یو څه خوشبینه شوي او په څنګ کې د مونږ پلاوی چې ځي پاکستان ته یا نورو ګاونډي هیوادونو ته او هلې ځلې کوي د صلح لپاره او د دې طالبانو د مذاکراتو او د دې راتګ لپاره، دا هم دا ځلې ما ته داسې ښکاري چې عملي کارونه به په دې کې هم ترسره شي.
د ښاغلي سازي په خبره د حکومت تر څنګ افغان ولس هم باید د سولې د ټینګښت لپاره له رامنځته شوي فرصته په استفادې د جګړې په ښکېلو خواوو فشار راوړي چې لومړی اوربند او بیا د سولې خبرې پیل کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د سولې لپاره په کور دننه او بهر پیل شوې هڅې به بالاخره نتیجه ورکوي خو وخت به نیسي. د چارو کتونکو انتظار خادم وایي د افغانستان په مسله کې ښکېل هیوادونه په تېره بیا هغوی چې له وسلوالو طالبانو سره نږدې اړیکې لري کولی شي په دې پروسه کې مهم رول ولوبوي، خو دغه هیوادونه هم باید دې نتیجې ته رسېدلي وي چې ګټې ډېرې په افغانستان کې په سوله کې دي که په جګړه کې. د ازادي راډیو خبریال بیا هم محمد حدیث پردیس له ښاغلي خادم سره مرکه کړې. نوموړی په پیل کې دغو هڅو ته
زه ورته ډېر خوشبین یم، هر قدم په نیک پال باندې نیسم. د افغانستان جګړه سوله لا اوس هم د بعضو هېوادونو لپاره واضحه نه ده او د بعضو هېوادونو ګټې لا اوس پورې په افغانستان په جګړه سوله کې تعریف شوي نه دي. د افغانستان د کورنیو تحولاتو چې یو انقلاب و د سولې په طرفدارۍ باندې، کله چې د افغانستان حکومت او چارواکي سیمې ته او همسایه هېوادونو سفرونه کوي، د خپل ذات کې د هغه بشپړ وضاحت رامنځته کېدو لامل ګرځي چې تر اوسه پورې لا د هېوادونو ترمنځ باقي و.
خادم صاحب، تاسو ویل چې دغه هڅو ته خوشبینه یاستئ. د پلاو سفر پاکستان ته، د افغان پلاوي تګ او له هغې وروسته چې ټاکل شوی تاشکند ته سفر ولري او د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان له رئیس جمهور او د ازبکستان رئیس جمهور سره په همدې رابطه باندې خبرې وکړي، څه فکر کوئ چې هغه ملموسه نتیجه به د دغه ناستو او یا خبرو څوی؟
سوله تل پروژوي، پروسه نه وینو. پروسې چې دي دا وخت اخلي او دا مختلف فاکتورونه په لمن کې نیسي. زه باور لرم چې د دې ملموسه نتیجه په خپل ذات کې د سولې د مذاکراتو لپاره د باور فضا پیدا کول دي. په یوه وخت کې هیوادونه چې یا د طالب سره اړیکه لري او یا هم د طالب سره خواخوږي، هغوی په دې باندې مطمئن کېدای شي چې د افغانستان په حکومت کې د خبرو توان شته دی. همدارنګه هغه عملی میکانیزم چې دواړه طرفونه د مذاکرې میز سره وصله شي هغه وجود ته راوستل شي، او په یوه وخت کې کوم هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې رول او نقش ادا کولی شي، هغوی د افغانستان د حکومت لخوا یو وضاحت دی چې تاسو هم کولی شي د راتلونکي سولې په مختلف پروسو کې شامل شي. نو دایم ملموس نتیجې دي. فکر کوم چې دغه هیوادونو سره خبرې کول د دې باعث نه کړي چې سبا سوله راشي، بلکې دې باعث ګرځېدلی شي چې هر څه د سولې پروسه کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې ځان وویني.
په دغه سي حساسو شرایطو کې ولسته څه کول پکار دي د سولې د ټینګښت پر اړه؟ باندې حکومت خو خپل هڅې کوي، پلاوی زی راځي، سفرونه شته، لیدنې کتنې کېږي، ولسته څه کول پکار دي؟
ولس باید په مطلق ډول منځګړی شي، ولس باید فعال شي، ولس باید رښتونی شي. نه لازمه ده چې په کابل کې میشته ولس د طالب حامیان شي، ملاتړ شي، د هغوی د حقوق مدیان شي، او نه لازمه ده چې یو څوک مطلق د افغانستان د حکومت په دښمنۍ باندې واوړي او یا هم د هغوی په خیاطۍ باندې واوړي.
ښه خبره دا ده چې ولس خپل رغندلو ادا کی، ولس خپل درد در کی، ولس کچې ته په دغه طالب او د افغانستان د حکومت په منځ کې بی پری او بی جنبی منځګړیتوبونه کې نو خپل مرګ ته، خپل قتل ته د ملت غوښتنو، د ملت ارمانونو تیار اوسي.
د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادمو چې په افغانستان کې دننه په کور دننه او د غراز بهر هیوادونو کې د افغانستان د سولې د ټینګښت د هڅو په اړه نظر څرګندو، ښاغلی خادم وایي د افغانستان په مسله کې ښکېل هیوادونه په تېره بیا هغوی چې له وسله والو طالبانو سره نږدې اړیکې پالي کولی شي په دې پروسه کې مهم رول ولوبوي، خو دغه هیوادونه هم باید دې نتیجې ته رسېدلي وي چې ګټې یې ډېرې په افغانستان کې په سوله کې دي که په جګړه کې.
خواهد بود چه یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور است جبید
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
سبا د دې پروګرام ورده به هم په افغانستان کې د اورستي ټینګ شوی اوربن او د غراز د سولې د هڅو پر موضوع خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي او پوښتنه لري له هغو چارواکو یا کارپوهانو چې موږ دې پروګرام ته رابولو له هغوی مطرح کړي او هم خپل نظر په دې برخه کې د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړي. لکه څنګه چې مخکې خبرونو کې مو واورېدل، د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د اوبو په اړه په یو کنفرانس کې د ګډون لپاره د افغانستان ګاونډ د منځنۍ آسیا د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته تللی. په دې کنفرانس کې ګډون وکړ او د کنفرانس تر څنګ هم د سیمې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو او د غراز د پاکستان له ولسمشر سره هم خبرې کوي. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان هم دا شېبه له دوشنبې سره د ټلیفون په لیکه دی. تورمان صاحب، خبرونه ته خیر اغلاست. تورمان صاحب، د دوشنبه کې د اوبو د پایدار پرمختګ لپاره په کانفرنس کې عبد الله ګډون درلود، په دې کانفرنس کې وینا هم وکړه، که په لنډه توګه راته ووایه چې عبد الله څه وویل؟
بلې، نورې سره د کانفرنس نوم د پیدا د دې کانفرنس کې د اوبو د ارزښت په اړه خبرې وشوې. د تاجکستان ولسمشر، د ترکمنستان ولسمشر، د پاکستان ولسمشر او د افغانستان ولسمشر عبدالله په دې باندې خبرې وکړې. د اوبو په ارزښت باندې او دا چې د اقلیم په بدلون سره چې ګواښونه په دې برخه کې متوجه دي، داشان د څښاک د پاکو اوبو دپاره چې نړۍ او سیمه اکثر هیوادونه ورسره مخ دي. ډاکټر عبدالله وویل چې افغانستان هم له دې مستثنه دی، دلته هم ډېری خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او دا له نړیوالو سره په ګډه باندې په دې برخه کې څه پلانونه کوم د لاسه نیول کېږي په ګډه سره کار وکړي.
بله تورمان صاحب، دغه کنفرانس په دوشنبه کې په داسې حال کې جوړ شوی او د حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم پکې ګډون کوي چې افغانستان په تیرو یو اونۍ کې د ډیرو مهمو پرمختګونو شاهد دو، چې د منځنۍ آسیا هیوادونو هم هغه پرمختګونه له نږدې څاري، ځکه چې د افغانستان سوله او امنیت هم د دوی لپاره ډیر مهم دی. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره اوربند ټینګ شو، درې ورځې طالبانو هم اوربند اعلان کړ، د سولې د خبرو په اړه هم هڅې ډېرې ګړندۍ شوې دي. د افغانستان لوړ پوړی هیات هم پاکستان ته تللی، د پاکستاني مشرانو سره پر خبرو بوخت دی. دغه کنفرانس په دغه وخت کې جوړیږي، آیا د افغانستان د سولې په اړه په وروستیو کې ازبکستان هم ویلي چې د طالب د مشرانو سره په دوشم په تاشکند کې د خبرو لپاره زمینه برابره کړې وه، او دا هیواد چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره په خپله خاوره کې زمینه برابره کړي؟ په دې اړه عبدالله له چا سره خبرې کړي او کومو هیوادونو ورسره څه ژمنې کړي کنه؟
په ټوله کې نورې سره چې ما د افغانستان د جوړې لویان مجيب رحیمی سره خبرې وکړي، هغه وویل چې بلې، د سولې په اړه خبرې هم د عبدالله په هغه لیدنه کتنه کې چې د کنفرانس څنډه کې د ترکمنستان ولسمشر ځانګړي ول د پاکستان ولسمشر سره د ماښام خبرې کوي او د سولې په اړه خبرې په دې کې شامل دي. بې له شکه هم د ترکمنستان هم د تاجکستان او هم د پاکستان د ولسمشر سره دا چې سیمې دغه هېوادونه څومره رول لوبولی شي، خصوصا د پاکستان د ولسمشر سره د خبرو یوه مهمه موضوع هم دغه د سولې موضوع ده چې ماښام ته به د اجرایي رئیس جمهور رئیس د پاکستان سره په دې اړه خبرې کوي.
بلې، اجمل تورمان، له تاسو نه مننه. له دوشنبې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان و چې د افغان حکومت د اجرایي رئیس عبدالله د اوبو په کنفرانس کې د ګډون او د غرض دا چې د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره به عبدالله په کومو موضوعاتو خبرې وکړي، په دې اړه نور معلومات راکول او د غرض چې چا سره یې تر اوسه کتلي دي. ازادي راډیو اوري بیا هم په دې اړه له وروستیو پرمختګونو مو خبرو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د احتمالي کاندیدانو له هغه وروستي فهرست څخه ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو له ازادي راډیو سره شریک کړي، ښکاري چې ډیرو لږو ښځو د ولسوالیو د شوراګانو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات کیږي. نور حالې د نجس صفای پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د احتمالي کاندیدانو لپاره د کمیسون له لوري له 100 څخه ډېرې فورمې ویشل شوې دي چې تر اوسه له 6000 ډېرې فورمې بیرته د کمیسون په واک کې ورکړل شوې. د دغه کمیسون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د احتمالي کاندیدانو د اسنادو د څېړلو پروسه پیل شوې ده. ښاغلی ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
6185 تن هستند که
دغه شمیر 6115 اتیاتنو ته رسیدي چې له دې جملې 3201 درستنې د ولسوالیو شوراګانو پوری اړه لري او 3416 تن یې نارینه او 201 بیا یې خزی دي. او ولسی جرګې لپاره د احتمالي کاندیدانو فرمونه 2445 دي چې برته مو تر لاسه کړي چې له دې ډلې 2155 نارینه او 301 نوی خزی دي.
خغلی ابراهیمی ویل د اهل هنود نه د وطن او د کوچیانو څخه وو فورمې د کمیسون په واکې ورکړ شوې. د خغلی ابراهیمی په وینا ل سړن ورسته بد ولسی جرګي او ولسوالیو شوراګانو د ممکنه نمندانو ابتدایي لیست د کمیسون ل لوري د روان لمریز کال د سرطان په منیټه اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې په کابل کې د ولسی جرګي د احتمالي کاندیدانو د اسنادو د سړلو بهیر پیل شوی او ولایتونو څخه مواد د انتقال په حال کې دي.
او اوس میوه نړیواله موضوع راخلو. ایران د تیلو د تولید له زیاتېدو سره مخالفت کوي. ایران په داسې حال کې د تیلو د تولید له زیاتېدو سره مخالفت وکړ چې ټاکل شوې راتلونکي جمعه د اوپک غړي د تیلو د تولید د اندازې په اړه په خپلې پخوانۍ پرېکړې بیا کتنه وکړي. اسمت سروان.
ایران د تیلو د تولید د زیاتولو لپاره د اوپک د رواني اونۍ په غونډه کې د روسیا او سعودي عربستان پلان رد کړ. روسیا او ایران په وروستیو کې وپتیل چې د اوپک په غونډه کې به د تولید د زیاتېدو وړاندیز وکړي څو د تولید د کمیدو له کبله د تیلو بیا ډیره نشي. د ایران د تیلو وزیر بیشن سنگینه پرون سه شنبه ویانا ته چې د اوپک مرکز پکې دی تر رسیدو وروسته خبری اعلان ته وویل باور نه لري چې د اوپک په غونډه کې د موافقه ته ورسی شي. روسیا او سعودي عربستان وړاندیز کړی چې پر هغې پریکړې دي بیا غور وشي چې پر اساس یې په 2018 میلادي کال د اوپک او د تیلو د نورو لویو تولیدونکو هیوادونو د تیلو په تولید کې د ورځې 1,000,000 بیرله کموالی راغلی و. دوی دا وړاندیز د امریکا، چین او د تیلو د نورو سترو مصرفونکو هیوادونو د غوښتنې په ځواب کې وکړ. دا هیوادونه د تیلو د بیې له لوړېدو اندېښمن دي، خو ایران، عراق، الجزایر او وینزویلا د دې وړاندیز مخالفت کړی دی. د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګینه په وروستیو کې ویلي و چې له دې وړاندیز سره په دې خاطر مخالفت کوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په غوښتنه د تیلو تولید زیاتیږي. زنګینه همداراز ویلي چې ترامپ پر وینزویلا او ایران د بندیزونو په تحمیلولو د تیلو بازار ته ستونزې پیښې کړې دي. د ایران د تیلو وزیر دا هم ویلي چې اوپک یو آزاد مؤسسه ده، نه داسې مؤسسه چې د امریکا پرې امرونه وچلیږي، او نه اوپک د امریکا د انرژۍ د وزارت څانګه ده. ټاکل شوی ده چې د اوپک غړي د جمعې په ورځ د تیلو د تولید په اړه د 2018 کال پر موافقې د بیا کتنې په اړه خبرې وکړي، او بل ورځې له روسیا او نورو هیوادونو سره چې تیل تولیدوي خو د اوپک غړي نه دي ګډه غونډه جوړه کړي. په دوبی په تیره بیا چې په امریکا کې رخصتې پیل شي د تیلو مصرف زیات شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو له هغې مخکې لنډ خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د حکومت اجرائیه رئیس وی افغانستان حاضر دی د اوبو د ستونزو د هواری پر سر د سیمې له هیوادونو سره ګډه هڅه وکړي. عبدالله په دوشنبه ښار کې نن یو کانفرنس ته دا خبره وکړه. ملګری ملتونو وی په افغانستان کې د روان میلادي کال له پایله د طبیعي آفتونو او ناامنۍ له کبله تر یو لک دوه ډیر زره زیات کسان بې ځای سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وی تیر شپه په بادغیس ولایت کې د ملي اردو یولس سرتیري د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل سوي دي. خو د ولایتي شورا رئیس وی چې د وجلسو سرتیرو شمیر دیرش تنه دی. په غزنی کې چارواکو له وسلوالو طالبانو سره د پټو معلوماتو شریکولو په تور د دوو پولیسو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. چارواکي وایي چې له دغو پولیسو تحقیقات روان دي. د امریکا متحد ایالاتونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا څخه ووتله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پرون اعلان وکړ چې هیواد په دې خاطر له دې شورا وځي چې د دې په خبره د شورا تل د اسرائیل او د اصلاحاتو د اړتیا پر ضد یو طرفه دریځ نیولی وو. ایران، روسیه او سعودي عربستان هغه پلان رد کړ چې د تیلو د تولید د زیاتولو په اړه دی. په پام کې د پریکړه روانه اونۍ دغه سازمان په غونډه کې د تیلو د بایو د لوړېدو له کبله د مصرفونکو د شکایتونو په ځواب کې وسی. روسیه کې د فوټبال د 2013 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن درې مسابقې کیږي. اوله مسابقه د افغانستان پر وخت مازیګر پر 3:30 بجو د پرتګال او مراکش ترمنځ کیږي. دویمه مسابقه به پر 3:30 بجو د یوروګوای او سعودي عربستان ترمنځ وسی. دریمه مسابقه د شپې پر 3:30 بجو د ایران او هسپانیا ترمنځ په پام کې ده. او د خبريالانو د خوندې توپ کمیټې له روسي چارواکو غوښتنه وکړه چې په توقيف کې د یو بلاګ لیکونکي قضیه په دقت وڅېړي.
د سپورت ورزنه هنداره.
د اباسین سپه د فوټبال لوبډلې لپاره د لوبغاړو د غوروي سیالۍ 13 ورځ په کابل کې پیل شوې. په دغو سیالیو کې د جنوب ختیځ ولایتونو شپږ لوبډلې برخه لري چې په دوو ګروپونو وېشل شوې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د دغو سیالیو په لوبو کې د پکتیا الف ټیم د غزنی په وړاندې او د میدان وردګو ټیم لوګر ته د سیالیو ډګر ته لاړل. تمه ده چې نن د خوست لوبډله له میدان وردګ او د پکتیا الف لوبډله د پکتیا بی لوبډلې سره ولوبېږي. ټاکل شوې چې د دغو سیالیو وروستۍ لوبه به د روان لمریز کال د سرطان د میاشتې په لومړۍ د جمعې په ورځ ترسره شي. کوربه روسیې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې مصر ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو بل پړاو ته لار پیدا کړه. د روسیې د فوټبال لوبډلې په دغه لوبه کې مصر ته 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه او په پرله پسې دوو بریاوو سره وتوانېده چې د لومړۍ لوبډلې په توګه دوهم پړاو ته ووځي. روسیې د 2013 میلادي کال نړیوال جام لومړۍ لوبه کې سعودي عربستان ته 5-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ د 2-3 لوبډلو په ګډون چې په دوو ګروپونو وېشل شوي په روسیې کې روانې دي چې د هر ګروپ دوه مخکښې لوبډلې به بل پړاو ته لار پیدا کړي. او د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوالو یو ورځنیو کرکټ لوبو په تاریخ کې د تر ټولو زیاتو 400 منډو جوړولو نوی ریکارډ جوړ کړ. تر دې مخکې هم په یو ورځنیو لوبو کې د تر ټولو زیاتو 440 منډو ریکارډ هم له انګلستان سره و. دغې لوبډلې دغه ریکارډ په 2016 میلادي کال کې د پاکستان پر خلاف جوړ کړی و. د انګلستان د کرکټ لوبډلې په یو ورځنیو لوبو کې د تر ټولو زیاتو منډو جوړولو ریکارډ د سه شنبې په ورځ د انګلستان د چنج برج خار په لوبغالی کې د استرالیا کرکټ لوبډلې په خلاف جوړ کړ. د انګلستان لوبډلې په دغې لوبه کې په ټاکلو 500 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو 401 منډې جوړې کړې چې دا په یو ورځنیو کرکټ لوبو کې تر ټولو زیاتې منډې دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بولی خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د جګړې د قربانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د امبوډسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. شرغلس
ډیره زیاته مننه رفسه بزن خپل سلامونه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب کپدې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دولت د ملکی وګړو د امنیت تضمین په برخه کې څومره بری علي دي.
ډیره زیاته مننه رفسه صاحب. باید وایو چې هر دولت مکلف دی چې د خپل خلکو یا د خپل اتباعو امنیت تامین کړي، او کچیرته دوی د خلکو یا د خپل اتباعو امنیت نشي تامینوي، دوی دې ته مکلف دي چې کله چې د وسلوالو نخطو او یا هم د تروریزم د برخینه د یو مملکت خاریان یا اتباع ضرر ویني، نو باید دوی له غونه حمایت وکړي، یعنی د هغو قربانیانو څخه چې د وسلوالو نخطو او تروریزم له برخې چې زیانمن کیږي باید دوی له غونه هغه قانوني حمایت وکړي. چې له بده مرغه باید وایو چې د افغانستان دولت نن پورې په دې اړه کې پاتې راغلی دی، یعنی که موږ وګورو له د طالبانو د حکومت د سقوط له بعد نه کله چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله او ډیری نړیوال ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای سو، او هغوی نه تنها چې خپله د افغانستان د امنیت په برخه کې کار کول، د افغانستان امنیت اردو او پولیس هم دې ته آماده کول چې دوی د خپل دولت د یا هم د خپل اتباعو د امنیت د تامین ته آماده شي. اما سربیره پر دې چې نړیوال ځواکونو په ډیرو کلونو کې په افغانستان کې کار وکړ، او کله چې نړیوال ځواکونو هغه خپل مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل، بیا هم د هغې په سربیره هم دولت دې ته نه دی توانېدلی چې د افرادو امنیت تامین کړي. نو په اول سر کې باید ووایو چې د افغانستان دولت د خپلو اتباعو د امنیت د تامین په تامینولو کې ناکامه پاتې شوی دی تر ننه پورې، او بعد له هغې نه هم باید ووایو چې برلوې پر دې چې د امنیت په تامین کې ناکامه راغلی دی، د قربانیانو څخه د حمایت په حمایت کې هم ناکام راغلی، یعنی د افغانستان دولت تر نن پورې داسې کوم مشخصه پالیسی نه لري د دې لپاره چې د جنگ د قربانیانو څخه حمایت وکړي، خصوصا ملکی افرادو څخه، هغه ملکی افراد چې له تروریزم څخه او یا هم وسلوالو نخطو څخه زیان ویني یا ضرر ویني، دولت هیڅ کوم خاص مشخص راهکار د دوی د حمایت په اړه کې نه لري. لکه څنګه چې په تیرو نو کلو موږ په افغانستان کې 4,140 نفر ملکی وګړي تلفات، چې له دې جامینه 6.5% یعنی 2,130 نفر مړه، 4,940 او یا نفر یعنی 4,5 نفر زخمیان موږ درلودل، چې له دې منځنه 4,290 نفر خزي او 11,415 نفر ماشومان ګڼل کیږي. او د دې ملکی تلفاتو عاملونو په اړه کوم بحث وکړو چې د دې ملکی تلفاتو عاملونه څوک ګڼل کیږي، باید موږ وایو چې په مستقیمه توګه د دې قربانیانو ډیری لامل د دولت مخالفین وسلوالي ډلې دي، چې تقریبا 9.8% د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا مړه شوي دي، او 6,940 نفره د دولتي نیرو لخوا مړه شوي دي، چې یعنی په عمومي توګه که موږ وایو اصلي لامل د دې تلفاتو ډیری تلفاتو د دولت وسلوال مخالفین دي، او غیر مستقیمه توګه باندې یو اساسي لامل د افغانستان دولت ګڼل کیږي پر دې چې هغه نه دي توانېدلی چې دا وسلوال مخالفین له منځه یوسي.
ډیره مننه ګروال صاحب. تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې دولت د ملکي افرادو د امنیت په تامین کې لکه څنګه چې لازمه وه هغه سي بریالی سوی نه دي. په وسلوال نشته کې د ملکي مرګ ژوبلې لامل دولتي ځواکونه دي او وسلوالي دلی.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې د وسلوالو نخطو کې یا هم تروریستي حملاتو کې د ملکی وګړو د تلفاتو اصلي او اساسي لامل همغه د دولت وسلوال مخالفین ډلې دي، چې دوی ډیری زیان د افغانستان اتباعو ته یا ملکی وګړو ته رسولې ده. لکه څنګه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دا راپور چې په دې وخرو کې په دې اړه باندې نشر کړی ده، ښیي چې 9.8% ملکی وګړي د دولت مخالفین وسلوالو ډلو لخوا زیانمن شوی دی او غوته مرګ جوړ لوخته دا وی هم زخمیان شوی دی او شپږ زره او اته سو اته څلوېخت مورید نور د افغان سرتیرو لخوا دوی ته افغان سرتیرو او یا هم د نړیوالو سرتیرو لخوا دوی ته زیان رسیدلې دی او یا هم وژل شوی دی او ټپیان شوی دی چې له دې شپږ زره اته سو اته څلوېخت نفرونه 2901 شپته مړه لرو او 3980 نفر ټپیان دي چې په کل کې کوم غوایو لسه شاري او فیصد تلفات افغان او نړیوالو سرتیرو لخوا موږ درودل دلودل دي په دې تیر کلو کې
دولت د جګړه زپولو او یاد تاوتریخوالو د پیښو د قربانیانو د ملاتړ په برخه کې څومره اقدامات کړي دي او یا څه پروګرامونه تر لاس لاندې لري
سې باید وایو چې د افغانستان دولت د نړیوالو حقوقي اسنادونو په اساس باندې مکلف دی چې له خپل اتباع او څخه قضایي فرهنګي او امنیتي حمایتونه وکړي یعنی کله چې د ملکی وکړي تلفات ورکوي او یا هم قرباني کوي دولت مکلف دی یا هم د غي عاملین عدلي او قضایي قانونو ته وسپاري او یا هم د دوی د امنیت په ساتلو کې باید لازم اقدامات وکړي او یا هم کله چې کوم څوک د وسلوالو نخټو څخه او یا هم د تروریستي عملیاتو څخه زیان ویني دولت مکلف دی چې حقوقي ته د هغه ضرر چې ورته رسیدلې یا د هغه زیان چې دوی ته رسیدلې د هغو د هغه غرامت پرته یا هم جبران ورته وکړي دا په دې معنی چې په دې اساس چې موږ وایو چې دولت مکلف دی چې د اتباعو امنیت تامین کړي او کله چې د خپل دی اساسي وظیفه کې پاتې راځي نو دوی مکلف ده چې د قربانیانو څخه په هغه اساسي توګه یا په هغه لازمی توګه حمایت وکړي لکه څنګه چې موږ وینو چې د افغانستان دولت د اتباعو د تامین په اړه کې ضعیف ده یعنی نسی کوي چې په هغه توګه چې باید د اتباعو څخه حمایت وکړي یعنی دوی امنیت تامین کړي نو کله چې دوی نسی کوي چې دا کارو کې باید حداقل کوشش وکړي چې د دې حملاتو له قربانیانو څخه په مناسبه توګه باندې حمایت وکړي لکه څنګه چې د افغانستان دولت بعضی هغه حمایتي میکانیزمونه ستدي چې هغه ډیر زیات مفید نه تمامېږي لکه څنګه چې د افغانستان دولت مثلا د کچیرته حکومت وسلواله نخته کې هم حکومت تروریستي حمله کې کوم څوک شهید سي د غوي فامیل ته یو لک افغاني کومک کوي او کچیرته کوم څوک زخمی شي هغه ته 5000 افغاني حمایت کومک کوي هغه حمایتوي چې دا کومکونه د حمایتونه کافي نه دي یعنی کچیرته په کومه حمله کې کوم فامیل خپل یوازینی سرپرست لاله سر کوي آیا هغه یو لک افغاني کوي چې د دوی د فامیل هغه اساسي نیازونه او ضرورتونه ورته پوره کړي د موږ ټول په یو چینه یې کوي نو باید دولت کوشش وکړي چې او اساسي قانون په دې اړه باندې د تروریستي حملو یا هم د وسلوال نخټو د قربانیانو د حمایت څخه یو قانون منځته ولی او هغه ته د هغه زیان د رسیدو په اړه باندې اساسي میکانیزمونه رامنځته کړي اتباعو د حمایت څخه منځته ولی بیا هم په دې دومره کلونو کې د افغانستان دولت سربیره پر دې کوم خاص کار نه د کړې د قربانیانو څخه په حمایت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل هڅو کې کوشش کړی دی چې حداقل د ثور نلسم یا د چې دسمبر نلسم سره مطابق کیږي په 1950 کال کې دا ورځ د قربانیانو د یادبود پورز باندې ملي یادبود پورز باندې مسمى کړه او په دې ورځ کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تروریستي حملاتو د قربانیانو څخه د حمایت او د هغوی د حقونو د دادخواهي په ورځ باندې ولمنځله یوونه ولا او د غیرسنګ باندې بازي نور دولتي نهادونه هم دي چې د قربانیانو څخه تر یو حد پورې حمایت کوي لکه څنګه د افغانستان جمهوریت ریاست د دفاع وزارت د داخلي وزارت د ملي امنیت ریاست د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیاحت عامه وزارت د کار امور اجتماعي او شاده او معلولین وزارت او داسې څونوري دولتي ادارې دي چې له دې قربانیانو څخه په مشخصه توګه حمایت کوي اما دا حمایتونه کافي نه ګڼل کیږي او دولت دې ته اړ ده چې هغه خاص میکانیزمونه منځته راولي ترڅو له دې قربانیانو څخه په سمه توګه حمایت وشي
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
جوان
سری کسا پولیس و جوسوی دی
تکار و سرسکی نه بچه تکار مریض داغ
ای آزادی
خزین نه پسر اجازه نور که چه دوی باش تسکره و خیلی
دلانه فیصله و منگوله وقت در شدی
پوهنه چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجس ګروال صاحب د ورستي پښتني پتوګه کچيري دولت د جګړه زپلو یا ملکی افراد چې په جګړو او یا د تاوتریخوالي په پیښو کې خپل د کورنۍ غړي یا دوستان له لاسه ورکړي قرباني سوي دي، لکه څنګه چې لازمه ده هغه ملاتړ ونه کې پایلې به سي.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایي چې د افغانستان دولت د توریستی حملاتو یا هم د وسلوالو جګړو د قربانیانو څخه حمایت کوي، اما هم حمایتونه لکه څنګه چې مخکې هم وویل کافی نه ګڼل کیږي. یعنی هغه یو مقدار نقدي پیسې چې دوی د دې حملاتو قربانیانو ته په نظر کې نیولې، مثلا شهدا او تاغه یو لک افغاني او زخمیانو تاغه 5000 افغاني کول کیږي، او یا هم دا چې اکثریت حتی لګل کیږي او یا هم خوراکي مواد ورته ورکول کیږي، دا هغه کافی حمایتونه نه ګڼل کیږي. یعنی که دولت غواړي چې خپل هغه اتباع سره یا د خپل مملکت له وګړو سره مناسب ارتباط ولري او هغه فاصله چې د خلکو او د دولت په منځ کې ده هغه له منځه یوسي، نو دولت دې ته مکلف ده چې اساسي میکانیزمونه منځته راولي. اساسي میکانیزمونه به دایي مثلا د قربانیانو فامیلونو ته یا باید کوشش وکړي چې د کار درامسته کولو زمینه فراهم کړي، او یا هم کوشش وکړي چې دوی ته کچیر ته کوم څوک معلول کیږي باید کوشش وکړي چې هغه هغه لازمه قانوني حمایتونو څخه برخمن کړي. په دې اړه باندې یو خاص قانون منځته راولي چې د جګړې او د توریستي حملاتو له قربانیانو څخه حمایت وکړي، او کچیر ته حکومت دغه لازم حمایتونه رامنځته نه کړي، یعنی خلک د خلکو اعتماد له منځه ځي په حکومت باندې او په دولت باندې، نه سي کوي په هغه توګه چې لازمه ده حمایت وکړي، ځکه چې کچیرته دولت له اتباعو نه حمایت نه کړي چې د دولت اساسي وظیفه ګڼل کیږي، نو اتباع هم نه سي کوي چې په دولت باندې اعتبار وکړي. او د بشري حقوقو نقض زیاتیږي که د قربانیانو څخه په مناسبه توګه حمایت ونه سي، یعنی د افرادو هغه اساسي حقونه لکه د انساني کرامت حق ده، د ازادي او د امنیت درلودلو حق ده، او یا هم د کار درلودلو حق ده، یا هم د مناسب ژوند درلودلو حق ده، هغه ټول حقونه تر پښو لاندې کیږي او په ټولنه کې یو نوې ګډوډي او انارشیزم منځته راځي.
قدر منو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مل.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن نو کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او مینه می ومنای دریا وای چې خله نام جوړ مینا پکنیا پداکه وای د دریا حق دې پکنیا پداکه. نن پر روانه خبرونه کې د دایره یا چمبي په تاریخ
په تاریخي لحاظ ډیر لوی قدمات لري. په پلوټور کې د دې یادونه سوي د
نمونو په پښتو کې ته چمبا وایو، په دایره کې وته دایره وایي دایره ګرځول کی او بل د پته وړ خلک کوزه خل تمبل وته وایي
او استفادی خبرې کو
چمرونه زیات وي د ډیره خسته خسته دریاوي وایي پیغل انجن جنکیان دا ورته نڅا کوي اتن کوي.
په پایل کې به واوري چې د چمبی لرغونتوب تر کومه رسیږي، ورپسې په دې خبرې کو چې چمبا یا دایره څه اهمیت لري او بلدا چې په کومو مراسمو کې کارول کیږي. په دې خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم.
د
درنو دوستانو یو وار بیا هرکلی. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، زموږ اوسنۍ خپرونه چمبی یا دایره ته ځانګړې شوې. په دې خپرونه کې زموږ همکارې فرشتې مرسل له عامو خلکو او استاد ګلزمان سره د چمبی موضوع څېړلې ده.
قدرمن اوریدونکو، چمبا، تمبل، داریا، دایره د موسیقی هغه آله ده چې لرغونی زمانې څخه راپاتې ده. په لومړیو کې به په عربو کې ځینو نارینه وو چمبا د غویی، وزې، هوسۍ او ځینو نورو حیواناتو له پوستکو څخه جوړوله. بیا به د پاخه عمر میرمنو د ښادیو په مراسمو او میلو کې وهله، سندرې ورسره ویلې او ځوانو نجونو به اتڼ ورته کاوه. وروسته بیا د چمبې کارول په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم، لکه افغانستان، هندوستان، پاکستان، تاجکستان او ځینو نورو کې هم دود شول. په پیل کې د دایرې یا چمبې په اکله له فولکلوري اړخه ځان خبرو. د یو شخصي پوهنتون د ادبیاتو استاد عرفان الله احمدزی وایي چې چمبا په فولکلور کې هم اوږد تاریخ لري.
په تاریخي لحاظ ډیر لوی قدامت لري. په فولکلور کې د دې یادونه سوې ده، د موسیقي لالاتو څخه ده. په هر پښتني کور کې که موږ وګورو هلته به چمبه موجوده وي، ځکه چې په خوشحالیو کې هغه اولینۍ د موسیقي کوم آلات چکاري یا هغه چمبه ده د ښځو لخوا نه. حتی زموږ ماشومان نجونې یا د وړې نجونې دوی چې ده په وړوکوالي کې د چمبې هغه کوي، تمرین کوي، غواړي چمبه زده کړي. بعضې سندرې دي چې هغه له دریا، دایره یا چمبې سره ویل کېږي. لکه یو سندره ده، جانانه بیا دې جوړې کړې په درزي دي د خط لمنې، جانان بیا دې جوړې کړې په درزي دي. یعنی دغسې یو سندره بیا د دې په منځ منځ کې چې دا دوی ټپې یا لنډۍ ورسره اچي د پکتیا په ډاګو کې، بیا د دریا غږ ده پکتیا په ډاګو کې، که نه نو دغسې ډېر مواردو کې له دې څخه استفاده شوې ده. طبعا له دې څخه ښکاري چې دا یو ډېر لوړ او عالي ارزښت لري.
هغه کسان چې چمبه یا دایره وهي، یو ځل د چمبې له منځ او بل ځل د چمبې له اړخ سره لاس او ګوتې جنګوي، نو ځکه بیا دوه ذهن آراموونکي یا پامه خبر گوشنواز آوازونه غوږونه نازوي. په چمبه وهلو کې فزیکي قوت ډېر رول لري. کوچیان هغه کسان دي چې خپله چمبه جوړوي او خپله یې بیا وهي. سراج خان ترکی وایي چې دوی چمبه د غویي له پوستکي څخه ځکه جوړوي چې هغه ډبل وي. دا دایرې یا چمبې بیا ډېرې کلکې هم راځي او د دوی لاسونه هم ښه غښتلي دي. نارینه او میرمنې په کیږدیو او ډګونو کې داسې دایره یا چمبه وهي چې غږ یې په ټوله دښته کې څرخي.
موږ سپینسار ورته وایي چې عمرونه یې زیات وي، دا ډېرې ښایسته ښایسته دریاوې وهي. خاصتا د کوچانو رواج ده، کله که تاسو خیمو ته ورغلي یاست، دوی په سارا په ساحو کې اوسیږي، بیا نو دوی په خیمو کې هم دغه دریاوې لري. په کډو کې له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي او دغه دریاوو په خپلو ودو کې، په کوزدو کې، په ستنو کې همدا دې دریاوو څخه دا پروګرام پر مخ وړي. بیا چې به داسې یو د ورور ملګري ستن ولا کوزده ولا نامزاد سوی به و، بیا به موږ په دیرو کې، په کوټو کې، په حجرو کې سره راټولېدلو ملګري لس پنځلس شل ملګري، همدا دریاوې به موږ وهلې، دا چمبې به موږ وهلې.
کله چې د دایرې یا چمبې نوم یادیږي، نو د خلکو په ذهن کې دا انځورېږي چې چمبه به یوازې په خوښ او خوشحاله وخت کې وهل کېږي او په ښادیو کې به ورنه استفاده کېږي، خو داسې نه ده. ځینې کسان خپل غم د چمبې په وهلو سره غلطوي. د کابل اوسیدونکي زهرا وایي چې د ډېر درد په وخت کې دایره وهي، لنډۍ وایي او اوښکې ورسره تویوي، بیا یې زړه سپک او غم کم شي.
چمبه داسې یو آواز لري چې زیاتره وخت د زړه غم او غلطوي، او زه په یو وخت کې ډېره جیګرخونه وم. او ما اولین شی چې و چې شی د ما غم غلطوي، ما چمبه واخیسته او د چمبې په وهلو باندې هغه څه آواز به چې و هغه ما ویلې او ژړل به مې، ما به غم ورسره سپکې دی او چمبه به مې وکړه. بس هغه څه احساسات چې د بدلو مثلا ځان سره به مې چې ویلې، کومه لنډۍ به مې سې اچوله، فکر به مې ورسره بدلېده، ډېرې مې خوښېږي.
چې د اسلام په دین کې چمبه وهل څنګه دي؟ دینی عالم نورالحق وایي چې ستر پیغمبر حضرت محمد د دایره یا چمبه وهل نه دی منع کړی.
د اختر په ورځو کې د حبه شنجونو
دا چمبې سره وهلي حضرت بیشی صدیقې داسې غوږ ورته ونیوی او نبی علیه السلام اسلام باندې داسې وایي تکیه یې وکړه د پر لاسو باندې داسې ځان یې پورته کړ دوی ته یې کتله. حضرت عمر صاحب پر هغه نجونو باندې وایي خوشکه وکړه ده. محمد رسول الله ورته وایي چې بان عمره پرېږده او بل په مورد کې د نکاح چې نکاح تړل کېږي وایي تاسو دا د نکاح لکه په اسلام باندې چې اوس موږ تاسو کې یا ټکان کېږي او یا داسې خلک ډېر سره ټولوي نو دا یو لږ جواز لري. ګوره اعلان د نکاح تاسو په نکاح کې اعلان وکړئ نو خو اعلان طبعا در څنګه په سړي پسې خبرېږي خو یا به چمبه ویل کېږي یا به ټک کېږي. زما خپل شخصا زما خپل واده و خامخا د زموږ د کورو ښځې چې یا ترورې یا اما یا خور یا د کاکا لور نه یوه چمبه نه دوه چمبې نه درې چمبې نه بلکې په پنځو په شپږو چمبو باندې به وي دغه درته وام وهلې و اوازونه و بدلې و کش به ګیر و درته.
دا چې په افغانستان کې څو ډوله چمبې خلک پیژني او کاروي له څو تنو څخه مو پوښتلې دي ورته غواک شي.
نو مې والی جان جاربات اوسېدونکی یم. په خوا چې به کلي کورنو کې ښځو چمبې جوړولې د پوستکی نه یا د ګډې د بل دغه نه اوس هم زموږ په کور کې دا شته پوستکی هم د ساده پوستکی به بس اتي غوندې و نور موږ څه شی نه دي لیدلي.
محمد مې نوم د لغمان ولایت یم. دغه زنګولی مور پسې دغه د مادور او د پرینا او دغه کوسونه دغه د هندي فلمو ورا کوسونه په باندې دي پرڅ کې غون دغه ډول لري قواره خسته د خنور کپیت به ډیر خنې سره په خواني خو خو وس هم نه پیادېږي چې هغه چی شنه جوړېدل سره کم ته وکنه.
نوم محمد عارف د غزنده ولایت یم. زما خره هغه ګردي وړې دایرې نه دي هم هغه د وړې وړې انجنۍ باندې لوبې کوي له دې نه پورته بیا نور څه نه دي.
استاد ګلزمان هغه څوک دی چې تقریبا په ټولو سندرو کې چمبه وهلې. نوموړي په افغانستان سربیره په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم په کنسرتونو کې د سټیج په سر په ژوندۍ یا لایف بڼه چمبه وهلې او سندرې ورسره ویلې. بیا هم فرشتي مرسل ته غوښ شي.
معمولا دغه چمبه دا د ښځې طبقې کار ده. دوی په ودونو کې او د خادۍ مراسمو کې دایره وایي که نه؟ نو د نارینه له دایره سره څه دا اوسره توایي؟
دا خو ما شوق درلود داسې و چې ما کور کې دریا و ما ته پلار وړوکه غوندې چمبه جوړه کړې وه. دا مې واله داسې مې زده مې کړه جنکو بتنونه کولم به دریا ته وایي یا به سندرې ویلې زه وړوکه چم که نه ته کار نو دریا مې داسې زده کړه چې د دریا کوم هغه د زګ دول یا د چې تبلې د کوم ضربونه دي نومونه دي دا مې زده کړو دغه رفتار مې زده کړو خو ډېر کار مې د هندوستان د هنرمندانو نه اخیسته ده.
که داسې راته وایي چې تاسې په خپلو څو سندرو کې له دایره یا چمبې نه کار اخیستی؟
ملي راډیو تلویزیون کې کومې سندرې چې ما ویلي دي په دریا سره د سلو نه به زیاتې کمې زیاتې دي دریا سره مې ویلي دي. ما ګلورنۍ سندره چې هغه هم په دریا کې تلویزیون نه چې نشېدله اولین سندره د تلویزیون چې جوړ شو نه وشو اولین سندره وه چې دا نشه شوه دریا سره مې ویلې په ولاړې.
تاسو ویل چې اوله سندره هم ګلغونډۍ وه چې له دایره سره مو ویلې که نه؟
دایره سره مې اولینه سندره د تلویزیون نه روته
مخکې له دې چې خپلو خبرو ته دوام ورکړو که تاسو نه غوښتنه وکړو چې هماغه سندره له چمبې سره یو ځل ماته که اوس ووایه ایا امکان لري؟ ډېره مننه استاد. بېرته راځو د تاسې د چمبې ته که نه؟ که د دې پاک له راته وایي چې دا د چیرې اخیستې ده دغه څه رقم چمبه ده؟
چې پخوانۍ چمبه یې ما وه هغه په خپله ما لرګي نه جوړه کړې دی. ولې لرګی اوږ لرګی دی ولې بیا کږو مې دې سامان جوړېږي هغه داسې هغه ورکو علمونه ورکو ژرکوک شي هغسې ګردای شي که نه؟ نو دا ما خپل جوړ کړو. بیا چې زه دلته راغلم خپل دریا هم هغه شې تاجکستان ته یو ټیم سره رانه خو د ما دریا چې خلک ولیدې خلک ریان پاتې شو سړی ځیک شو هلته خیال استاد ته ویل چې خیال استاد هغه سره دریا چې وایه چیرې ده کنسرت خلاص وو ما ته یې غږ وکړ چې هلته راشه ستړي مشې سره وکړې زه د دریا استاد یم تاجکستان او درې شاګردان مې روزلي په ډېر دنیا کې مې کنسرتونه ورکړي خو دا رقم چې ته دریا وایي دا ما نه ولیدل نه. ما ورته وویل چیرې دې زده کړه؟ ما ویل چې ما په خپل کور کې زده کړه کوم استاد نه لرم کلي کې مې زده کړه. سبا چې شو سبا سړی راغی په لاس کې بیک ته داسې وایي چې دا ما تو پته ته راوړه ته دوه کاره دي دینه اخلې امبم او د زیر امبم دا معنه ده که نه؟ دا معنه ده.
دغه دایره وهل په هر کلي او هر ولایت کې فرق کوي که ټول په یو رقم وهي؟
ګوره چې زه کوم وینم ده ما بخي دنیا سره فرق ده
تاسو خو فرق لري نور
نور چې کوم تاجکستان کې دریا د ارکسترا سره ټول دریا ریواز دلته ډیر زیات تاجکستان کې ازبکستان کې ترکمنستان کې قزاقستان کې قرغیزستان کې په دې زګه زدلن دلته دریا ډیر ریواز دلته ارکسترا سره
بله د میرمنو چمبا وهل څومره تاسو په کار سره کایل کوی میرمنې نموم زده کوم دي
دا ګور ډیر زیات ما ویلې او د زه چوي زه زاسو دا ګوره ته مو
دا مسلکی چمبا وهل دي
هو کنه مسلکی زه دا سوین چې لکه تبلیغونه وایم دې ته کی دا وایم دا دې ته مې تاسو خو ده دا بل رابطه بل بل ده
درسره مو ددوام
در ډولګي ددرا
ددرا د نمونه چپیږي
دا د هندستان هی په نومه
ښا که دا مرکه پغی سندری باندې ختم کو چې د تاسو خپل ډیر زیات خوخه ده او چا به سره ویلی ډیر بخی
ولې تل کې ده
ونده منده دا تورې سلفي جوړه پټندې دی بابا ګلارا
درنو دوستانو دا وای